سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر اسلور بجی دی تاسو ازاده یی لري تخوا کې اس مخ کې درې چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تل شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لګا 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو له کبله باندې پاتې شو دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې د پیښې تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې د درې سوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورین کې بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبر اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشمې په ورځ د لندې 15مه د بقر چر په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو دفاع ادامې ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې طالبان د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وي، خو په وروستیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکان او کرایه کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیې او کرایې د زیاتوالي ترڅنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یو زلزلې چې شدت یې درختار په کچه 3.3 درجې و نن یک شمه مسخین د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلوماتو مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو سبب کېږي. د ازادي مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشت دی نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړۍ پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزاد مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شوه. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې وو بریاوي او درې ماتې شامل دي، نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونه توانی چې اتم بری په خپل نوم ثبت کړي. دا د سفری پر لپسې دویمه ماته ده. هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټله خپل ریکارد 15 بریو ته لوړ کړ. په داسې حال کې چې ترزه پوری وازی و ماته خوړلې ده. تیران د تسنیم خبری اژانس د دایشتي وی رسنی په والا وای چې د ډلې په خبر پخنوخه کې خپل غړیو او نور خلکو غوښتي چې په کور مولسولي کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور لمخې دایش په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلي دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پختونخوا غړیو غرزنګ او ټي ټي پی هم انتقاد نه کړي. د دې مجلې پر وروستي مخ په وخت پوښې پوسټر کې پر طالبانو د نور عملو خبرداري ورکړ شوې ده. دایش رونه په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته رسنی دونکو چار وزیر خلیل رحمان حقانی د وچل مسئولیت په غاړه واخیست. حقانی د چارشمې پر ورځ په خپل وزارت کې پیوې تاریخ برید کې لوستنو نور سره ووژل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کېدل.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي، اما کله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د ژمي پر رسیدو سره د بیوزلو اندېښنې.
دا کار مې وبو بشکو کې شو، دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرول.
او لزیرک ټلیفونونو د تنکې ځوانانو ګټه خستنه.
خپل ځکه لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کوي.
پرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څو د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپار کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر هم افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزات پر راپور کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د و قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، اما کله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بیخي وجود نه لري. د بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دی.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانوننده خ دغه غورت بلله، یعنی دا چې خزه اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته.
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول 415 مادي لري، په 14مه ماده کې د خزي غاک اورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغېز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتې. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نه شپېته لکه روپۍ د داش وي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولې ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څومره د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې. د غزو د خونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري، خو د طالبان حکومت د بیان مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضه افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبه په ورځ نا وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقوقو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې مېرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان مېرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو مېرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبه په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC او د عدالت نړیوالې محکمې یا ICG کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکازل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 14مه ترسره شو، یو شمېر معترضو مېرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې مېرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کابل خاریو شمیر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې،
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم، اتادی ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي، هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري، نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده، نو په یو خروار هغه چړې 10,000 روپۍ ورکی و اغم دیو میاش بخاطر بانی و میاش بخاطر بانی آوادی رسره ده پده گزارانه که مخالق بامدغه وسیله بانی زانده پاره و اغا پیدا کرایش خپل اولادوتم تسلیت ورکی او خپل زانده پاره
دا ایوازی محمد طاهر نده بلکه د کابل خاری و بل اوسیدون که د پینزو کچنه و ماشومان و مور او د خپل کورنۍ سرپرسته گلدسته هم ورته خبره کوي و وایي چې تیر کالی هم د ګرم اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلې دي.
ګرمې بوشکې والا نیمایي کابل دي. اول یې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم والا په لتو ماتو باندې تودوم خو بل خانه یا په زړو بوټو یوه بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي بیا هغه لړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه م هم دغه بوشکه توده یږدي تر اوسه خو م چارۍ سندلۍ چای نه دي ایښي نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقه استعمالوي چې د بوشکې دي وړې بوشکې دي دغه کې جوش اوبه واچي او بیا یې په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمې کړي او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمې نو ډېر خلک همداسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري
خود دې طریقې کاراون کې ټینګار کوي چې د بشکې سر باید خټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته ډېرې نږدې هم کینه خودل سي چې جو شوبې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چېړې لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار څېړې لرګیو بیا 15000 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا للرې واټن د څښاک د اوبو د لیږد وسیله ګرځوي. طالبانو به واک ته له بیا ځلې رسېدو مخکې له سپکو او درنو چاودېدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په رسیدو سره د دوی ستونزې هم زیاتي چې د دې راپور جزئیات تاسو واوریدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د څکوي چې د منځني ختیځ مسله او مسله بیا او په تیره د یرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل صدراعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لاله کله چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. تفصیل پر راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لیندې په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرائیلي رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرائیل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمی پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمی پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړي دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها آرس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لزیرک تلیفونونو د تنکې ځوانانو استفاده د دوی لوادي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پابجی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم.
دو ساعت چې پابجی هم یک ساعت نیمه کوم، فلم هم ببینم. فلم هم یک ساعت، دو ساعت.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مخېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښېږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل، تلیفون دوه څخه ډېر زیات نه استفاده کوي. ډېر ځله خپله کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډېر استفاده کوي. هغه د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي. د اروایي زیانو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په منابع
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته که دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده که رو کرا غلیده حتی که هم چی دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون که او یو مور سیتا ازادی راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصرفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 10 کلن دی او د یو لسم ټوګی زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه ها در قاطع بیکاری زیر میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپلو ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کیدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ترکیه کې میشتي شمیر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. یشمیر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز نکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دو وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 15 زرو زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو دپا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې تاړ نه شي.
په تېرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیول او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
و مورز خبرونه در تهم لر خوز خبرونه.